تر لاسه کړي.
د کندز د کرن ریاست چارواکي وایي ساس کال په یاد ولایت کې پر اته 3,520 هکتار للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبري پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو وار بیا له طالبانو د تعلیم، د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د اوپیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي په چارواکي د شنبه په ورځ آسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. او د استرالیا لوی درسیز نن یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د لویدو په پیښه کې به مړه شوي وي.
د آزادی میلمه د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څباندې 40 کتابونه ژباړلي او دوا خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقاله هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې لانګریزي، سویډنی او فارسی ژبو کړي. ځینې مقاله لوردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا. نو په دنیا کې بخښه له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېر مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کې، همې ژانرونه را خپل کې، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول سوي دي. په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسې مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داس دی چې زه خپل ډیر بنوایم یو څو داسې اثر مات په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ سوي دي، ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوښ سوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي. مګر په خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړېدی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې او هم پامک د سره پرتله کې یو غټ پر کې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونو د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پرګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه ته سم کې د چوکاټ کې ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږم بیا ترجمه کوم. د اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسه ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې، نو هغه مسایل چې ته یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلومات او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه، هغه پروسه ته د ژباړن د جهانبینۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو سره مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر را ژباړې، که ته یو داسې اثر را ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغه اثرو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثر ته ادبي اثر ته مطلب ناول سو لنډه کیسه سره او یا تاریخ ترازو په دغه ژانرونو و ترجمه ترازو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډیر قوي مرور ولري. هم باید تر ډیره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بیلابیل اصلاحات څخه خبر وي، خپل د دغه هیواد د ژبه په کښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه په ناول سوداسپه، دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې د سر خلاصولو دپاره الفاظو باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخود آګاه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي، ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخود آګاه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده، د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شیم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پرسب ځینې کسان د ټکي په ټکي ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر په دوه برخو منیم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه، مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي، په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده د دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي، زما یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي، او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوهنه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه هم په ادبي اثارو کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثار ته د یوې کټګوري ته که راسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بېخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بېلابېل لیکوال دي، دوه بېلابېل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف د ولولې راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق شي، دا به ستا سټایل او سبک شي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو شي، دا به دوه جلا نه شي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي مت څخه سړی ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داسې نه ده. خو تحت لفظي هم باید نه شي، یعنې په عین حال کې باید پښتو جامې هم په دغه، پښتو کالي هم په دغه اثر باندې اغوستل شوي یعنې مکمل پښتون یې داسې نه وي چې لنګوټه او کمیس یې د پښتو یا نور پرتوګو نیکټایي او دا شیانې مطلب د انګریزي او د نورې چې هغه څخه بیا کارتون جوړېږي هم مکمل باید پښتو یې او هم باید سب کو دې شان ترجمه پکې شوي په دا خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داسې ډېر اسانه کار نه دی ډېر ریاضت او ډېرې مطالعې او ډېر تمرین ته ضرورت لري
ځینی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینی وایي چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځانته مجسم کوو مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي
دا نو دار چې خپل سټایل دی یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي څوک په ډول باندې زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري میاشت چې بخي هغه مسایل د چا هیر شي بیا وروسته راولاړ شي دا متن ولولي 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 څو ځله تکرار کې ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپورته کې تر هغه حته پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پرګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتا دیه پکش کرا وسته دیه اغز نیست کی سای قلی کی سای قلی کی تو سوچ دی روان سی دا متن روان سی ار پاراگراف روان سی یو پاراگراف تا لور پاراگراف تا لانی پاراگراف سره یو اغا کم لازمی و منطقی و دغی چی دا یو 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 رب چی دی اغا باید ولری لکه انسان چی مقبل بخولم بخبل جو بان یو لکنه کی اغا رکم باید دا پاراگرافون سره اومش لیجه او روان سی یعنی کچیر داس کدالی چی کچیر امکان ولری چی امانتن پکشه که زیانمن نسی او څوک وکولی شي مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې په پښتو کې یا لنډ کې او یا په څو برخو باندې وویشي ماته راماته کې د پښتو قالب ته سم کې واقعا په دې کې صاحب نشته دا ښه خبره ده خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي نو بیا باید تر دې سره چیر شي بیا باید یو بل لار ورته وسنجي یو بل ډول باندې تخنیکی مسایل دي تخپل شبه په یوه د تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سم کې هم بیرته مفهوم په فکر راوخته یعنی دا څه نه چې اماتور اماتوالي لندون کې باید دا څه نه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي
په خپل لیکوالو ته تاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبب ورځې یک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبه ته ژباړل کیږي دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي د معادل کلماتو استعمال څخه ډډه وکړي مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسیږي ضرور نه دی چې په بغل کې بل هغه د معادل مشغله ولیکي که جملې لنډې کړي نقطه گذاري ته توجه کړي کامه پر ځای استعمال کړي چکی پر ځای استعمال کړي شارحه پر ځای باندې استعمال کړي نو هغه مترجم لپاره بیا کار ډیر اسانه کوي هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه عادل ته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري دا اې درې مثال لري کنه لري یو ټول مکمل یو جمله ده یعنی دا نقطه گذاری ډیر مهم شی دی نه که چیرې یو نقطه ده مثلا کامه ده که چیرې ته یوې خاطر راوړې مفهوم به یو څه ته درجه اوړې که چیرې درې وتوري ورواړې خاطر بیا به مفهوم به بلی خاطر اوړي نو دا نقطه گذاری وو او د جملې لندن اوس که څه دې شانت کلی کول توجه وکي بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي
ځینی کسان چې کتابونه لیکي یا ځینی کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړي وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډټ وکړي په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خپل دا تجربه کړې ده تجربه په د لپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړې دي چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم هغه زنه کوم سوي حتی د وی درې ورځې یو اونۍ ورسته نه پانی درې راولر سوي مې د تیر برخه مې کتلې دي تیر برخه مې کتلې دي اصلا مې دا وس نه درې رسیدلې چې یو څه تقریبا فکر کولم ای جمله ما تر ما ته کوم یا پرګراف سر جوړ را جوړ کوم یو جمله مطلب د تر سره و جوړ کړی سم ته ارڅه هیڅ څه هیڅ کار څه وی دي ځکه زما له هم هغه پروسه په یاد وو ځین کې پاتو تر سره و نو دا هغه ماته د اجازه نه راکول زه دا هغه تسیچ مطلب څونه په کار د هغه عملی کوم نو بیا ما ځان سره وویل چې نه دا ګټه نه کوي دا بیرته عین هغه خبره ده دا د ترجمې پروسه ده ترجمې پروسه کې تسیل نه کیږي ځکه دا یو پروسه ده باید مکمله وتړل شي دا چې وتړل شي یو کوچنی وقفه پکې وخت لږه ورسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب اوسه له خبره بیا ځما به خېل کله څنګه شهر ارشاد شپون صاحب تاسو وایي چې هغه وایي چې به د چای رسوي دي د چای ریږي به فکر کوي چې نو به شیل وایي کله چې دغه احساس تاسو وسو چې نو به شیل وایي بیا ته کولی شئ په تغیرات راوړئ تاسو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه هغه اما هغه شی دی لکه څنګه چې د جبړې پر وخت باندې وته کوم اسلام نه څه فکر کوي استاد ازما په نظر زما ته دې په پروسس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولله ژوندګي لته ډېر بوخت تر تاسو معلومي ځ خپل په دې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دي زه دوه ماشومان لرم واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په ارامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي لکه څنګه چې تاسو تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته دي چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید تاسو ته خپل رسیدګي وکړي تاسو مل میر دا اړخ چې د ژوند یو بي خدای ورځ یو ډیر غټه برخه نيسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مګر برداشت سره بیره د مطالعه او ترجمه ته ته زده یو تفریح سترګ باندې ګورم که ته زده داسې یو بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب د هغه ټول بوختیا د نور مسایل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښینی یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښینی یو ځای مجلس کوي زه په دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده زما د خوشي هابي ده بوختیا ده چې زه په ناره وړم یو ګړی آرام یم تر په خوا اوس څه پر کړی دي ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې موږ درلودي هغه وخت چې وو هغه وخت څه زیات وخت چې وکول سوی وس هغه وونه وخت لري نس وکول نو که انسان یو څه د چا خوشیږي ډیر دغه یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولای شي و ام وخت ورته بیل کړای شي او څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړای شي ما دغه تک لار مختاچ وای او تر ډیر په شي کامیاب
تاسو په افغانستان کې د وې داسې اتحادیه اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي
دا پروسه نه پېژنم چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړن خپل ځان ته سټایل لري هر ژباړن ځان ته خپل سټایل لري نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کې شپ شاور وانه وړي او هغه خلک چې تل کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې هغه پوه خلک یې تکړه خلګي بیا نو دا واکه لکه څنګه چې تا وویل دا ډیره ګټه کوي ته ډیره پر په غربي ټولنه کې لته چې دا اثر چا پیښته ډیره پر دا رقم خلک د خبروندې ټولنه لري او ته یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یو لیکوال خپل اثر هاته لیکي دا پړاو پر پړاو باندې هاته چپټر پر چپټر باندې دا خبروندې ټولنه د خاص څخه دغه د بورډ د مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خاص څخه دا شي کتل کیږي لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کیږي تر ترغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې به خزيات مداخله نه کوي کوم مشورې او شان چور کوي کوم مرسته چکی هغه ډیر یعنی ام د ژباړن ام د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دا مزل چې دی وی ترغه منځل پر په دې کې ډیر کوم سره کوي دا ډیر ګټور کار دی کوم تاسو پانه دلته ته په دې چې دا څونه پرچ کار کوي دا د طلب دی څو پیسې نور کې هتا به ام به کې خپل ام به ترجمه کې خپل ام به خپل ملکون کې پسګر پیسې درکړم
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کېږي چې ام به کتاب په خپل انتخاب وي ام به په خپل ژباړي ام به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا ام به په خپل نو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې هماغه ژباړن ته نیول کیږي. که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي؟ او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
په مکمل ډول به وقفه ته ولاړ دي، دېکې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوو درو نفرو څلورو نفرو ته، هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات یې به درې نفرې د هغو نه د غلطیو امکان کمېږي، هغو نه یو اثر یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي، نو طبعا هم غلطۍ پکښې کې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د موږ تاسو پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک، هر څه دی خپل کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپل وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلما
ساڈو میرا مست مست کے ساڈو میرا ಶಾನ ಎಂದ್ರೆ ಶಿರಂಗಿ ಜಡ ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಭ.